په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې. امریکا او هند افغانستان او سیمه کې د چین پر نفوذ اندېښنه ښودلې. د افغانستان دولت بیا وایي دوی چین ته د طالبانو له تازه سفر خبر وو.
موضوع سفر هیئت طالبان
د طالبانو د پلاوي د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شګه وه.
کندهاري ځوانان د رواني جګړې پر ضد سړکونو ته راووتل.
د خدای او د قران لپاره که تعلیم دی که حکومت دی دوی د زبر نه راواوري تاسې په سترګو نه ویني تاسې ړانده یاست دنیا والو.
کنړ کې د یوې بوري مور ارمان او د ایران د سنیانو یو مشر هیله څرګنده کړې چې نوی ولسمشر به یې ستونزې ورهوارې کړي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. که تر پای را سره پات شي د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم اوریدل شي. خو راځي خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په سویډن کې لسګونه افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې. او ترکیه تر 213 ډیر هغه کډوال نیولی چې د یونان خواته روان وو. بشپړ خبرونه. نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولی دي طالبانو د تور، شین او زرغون بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو رازوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان طالبان.
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. دا هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیر یوه اونۍ کې یو شمیر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو غربي هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسلی علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې ده. سلسله علي خیل د چنګاښ په 15مه په اسلام آباد کې وتښتول شوه چې تر 2 ساعته برمتې او ربړونې وروسته خوشې شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغان سولې پر هڅو، د جګړې د ډګر پر وضعیت، په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. دا خبره د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بل لور ته ښاغلي نیکولسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې چې په تیرو 2 میاشتو کې تغییر پکې راغلی او دغه راز د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له ښاغلي محب سره ګټورې خبرې کړې دي. امنیتی ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې الوتکو پرون طالبان بمبار کړي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل
از اثر ضربات هوایی در
منطقه هوایی ژاپنو در عملیاتو پر محل چې د نجراب ولسوالۍ د شهروانی بازار په سیمه کې تر سره شول 5 طالبان ووژل شول او 3 تنه یې ټپیان دي.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې دا بمبارد پرون غرمه وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 213 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لاره د کب نیولونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکی رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 211 کډوال د سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. انقرې په 2018 کال کې له اروپایي ټولنې سره تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د اروپا لور ته د کډوالو د تیرېدو مخه نیسي. د دې په بدل کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره مرسته کوي چې دا کډوال په خپله خاوره کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو او هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. انتونی بلینکن او اس جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن وویل د افغانستان په ثبات کې د هند ونډه مهمه ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیشن له مشر سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل. جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بلاروس له ولس سره ولاړه ده. تر غونډې وروسته سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې خپل پیغام یې د امریکا تر ولسمشر ورسوه.
د دې لپاره چې د ولسمشر کاري پروګرام ډیر بوخت و، موږ ډیر وخت نه درلود. شاوخوا 15 دقیقې مو خبرې وکړې، خو دا ډیر تود هرکلی و. ما داسې څوک ولیدل چې بې تفاوته نه دی. هر څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوته نه دی.
سیخانوفسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي دي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه، بلکې هلته د شخړو او بې قانوني پر ضد ده. په بلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شوی چې الکساندر لوکاشینکا پروسه کال د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. هلته پر دې خبرونو سربیره د ورځې راپورونه او نور په زړه پورې مطالب هم موندلی شي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په همدې ورځ بیا طالبانو په چین کې له چینی چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو پخوا هم څو ځله چین ته سفر کړی دی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې، دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر دی. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بلورته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبه په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا به جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورله مخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک شوې وه. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسي جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو تر څنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګندې کړي. د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوي څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نه شتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پورې کړي دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نه شي او وسلې راونخلي. بل لور ته یو شمېر د چین له لوري د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بیلابیلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه.
ښاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د ده مرستیالی وینډ شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوې ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و هم اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال څرګنده کړې ده. په همدې نوي ډیلي کې ښاغلی بلینکن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې که په افغانستان کې طالبان وغواړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي، امریکا به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبري آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلی بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سوله ییزې لارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې نیست ته د کېناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سوله ییزې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشران یې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له وتلو هم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناټو غړو هیوادونو او نورو له وتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پراختیا او امنیتي برخو کې به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هېواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د کندهار لزګونو ځوانانو په دغه ولایت کې د روانې جګړې د درولو غوښتنه وکړه. راټول شوو ځوانانو ویل د کندهار ښار د جګړې شل ورځې پوره کیږي او 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای شوي، اندا چې ځینې کورنۍ مجبوري شوي چې 15 ځایا کړي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوي و، د جګړې لشکیلو غاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سوله او اوربند د دواړو اړخو ته په زور واخلي، دا ستاسو حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دوو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او ښکېل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران لپاره که طالب دی که حکومت دی دوی د زموږ ناره واوري دلته هیڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولاړ دلته قومندان نه دی ولاړ دلته ټول د عام ولس راټول شوي دي موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړیږو تاسو په فیسبوک کې وینې سپینسارې په ډکۍ کې ناسته ده ژاړي برایي پر کوچني باندې اقلکین مات شوی دي هندارې پسې په سترګو کې لګېدلي دي تاسو یې په سترګو نه وینئ تاسو ړانده یاست دنیا والو د خدای او د قرآن لوی دي موږ مسلمانان یو پنځه وخته لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډې وړندې چې ژاړي دا یتیمان د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو څه مو درلودل هغه مو ورکړل ور ومو وېشل اوس چې خپله ډوډۍ خورو خپله خوږه ډوډۍ راباندې زار ده د خدای او د قرآن لوی دي دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي چې ان ځینې کورنۍ مجبور سوي چې 15 ځایه کډه وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز زړه بلل کیږي. ولی نن سبا په کندهار کې خو نه یو څوک نشته چې ځکه پورته کې موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنه ورته کوو چې موږ ته ژوند راغی موږ ته سکون راغی موږ ته مینه راغی څو در څو به موږ په دغه سوځېدلي حالات کې کړي څو در څو به موږ درې کړي ما کړي دي چې ما درې کړي کړي دي بل ځوان تر ما ساغه پنځه کړي دي چې د یوې سیمې سبلې سیمې ته ولاړ شو هغه ته بیا نور جنگ را باندې راځي.
د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار اوسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشکی کې دی چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي. د زرنج رالی نږدې د خلکو مابین سته یو زموږ فور کوي دا ډېر آزاد ده ډېرې چیغې وایي موږ دا فکر وکړي چې دا په جنګ کې زخمي شوې ده. کله چې موږ ور نږدې شولو دغه یو سړی دی سپینغری دی دا یو ځوان دی دا وسنه د خورکۍ را تاکې ده د زرنج سره دی د خورکۍ د کشنی مریضه ده حتی تر دا چې پر لارې روانه ده مریضه شوې ده په کور کې مریضه شوې ده د جنګ د حالات سره وتلې ده د دوه نیم سوو درو سوو نارنه وو په مخ کې کشنی وزېږېدی.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 ولسوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه 15مه 9مه او 14مه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان ورولل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سوي دي. په کندهار کې مو د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په اړه واورېدل. اوس ورځو کونړ ته. هلته په جګړو کې د قربانۍ شوو کسانو کورنۍ هم له دولت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي.
دا درش کلنه حلیمه ده له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم یتیمان بچي لرم او درې ماشومان مې دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې مشکل مې داده چې زما بچو ته
مسلمان بس چې بس موږ ټول زموږ ټول نور کولی نور نه جوړای دي معنا دې نور نه نه ډیر دی وطن باندې بس ډیر معنا ډیر کولی شي.
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي بلکې د دوی په سیر زرګونه خويندشته چې په ځوانه ځواني کې کندې شوی او بچي د پلرونو له سیوري به برخې شوی دي. د همدې وجل شو ځوانانو میندې د بچو په جدایي کې په جړه ستړي شوی او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغه راته ویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
په دې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکړو، یو ګلغوټۍ زوی مې ورکړو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شولې که مونږ په کور کښې چاته دس بیا شرم دی، دا کار مه کوئ، زه خیر دی، خدای بیا در رسوي. پکښې داسې زوی ورجېده په همدې خاوره باندې. نوره د سوله راشي، نوره د ارامي راشي په دې وطن کښې، دا جنګ دې ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپلې ټولې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د طالبانو لاسته د افغانستان د شمالي سیمو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې او دا پوښتنه یې کړې چې دا سیمې ولې د طالبانو لاسته په اسانه ورغلې، حال دا چې یو وخت په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد زیات مقاومت کېده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم قومي او سیاسي اختلافات سبب شوي چې طالبان ورڅخه ګټه واخلي. ورځپاڼه وایي د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په شاوخوا سلو ولسوالیو کې پرمختګ وکړ چې اکثره یې په شمال کې دي. ډېرو نورو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو له افغانستانه د ترجمانانو د ایستلو په موضوع لیکنې خپرې کړې او له خپلو حکومتونو یې غوښتي چې د هغو ترجمانانو په ایستلو کې بیړه وکوي چې په تیرو شلو کلونو کې له ناټو ځواکونو سره مرسته کړې ده. خو په دې منځ کې د کنورسیشن په نوم خپرونې په یوه متفاوته موضوع لیکنه خپره کړې ده. دې نشریې د افغان ښځو په قول لیکلي چې طالبان نه دي بدل شوي. طالبانو په نویمه لسیزه کې له وخته رسېدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته نه پرېښودې، بلکې له چادرۍ او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګوه. د کنورسیشن خپرونې لیکلي چې طالبانو له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په هغو سیمو کې چې دې ډلې نیولي د پخوا په شان بندیزونه پیل کړي دي. د خپرونې پر اساس افغان ښځې په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاوو اندېښمنې دي. خپرونې له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړې او هغو ورته ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې خپله ایډیالوژي نه ده بدله کړې. دوی ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې له نارینه محرمه پرته له کوره وتلی نه شي، باید برقع پر سر وي او ښوونځي او کلینیک ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. نیشنل پوست ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړي. انتوني بلینکن پرون چهارشنبه ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نښه نه ده. د پنیوی دیلی کې له هندي چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار خبرې اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبرې وکړي. ډیلی ستار ورځپاڼې هم د بلینکن څرګندونې راخیستې. ورځپاڼه وایي بلینکن د هند له باندنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل که طالبان افغانستان ونیسي افغانستان به د نړۍ یو منفور دولت وي. د زیاته کړې هغه افغانستان به چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی نه کوي او پر خپلو خلکو ظلمونه کوي یو منفور او رټلی هیواد وي.
په افغانستان کې ناامنیو د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونه هم له جدي ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې په دې اړه تفصیل اوري.
د افغانستان په لویدیځ هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتاره ځمکه یې هم خړوبه کړې. سلما بند له هرات 160 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند د 240 میګاواټ برېښنا په تولید سره د 643 میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. خو وروسته یو سختو جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګېږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 14 لوی بندونو باندې کار روان دی او د 34 نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه 50 بندونه چې د 2,200,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي، 9,40,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبه وي او 258 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر سلما بند هوانونو توغول ردوي وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په 6 کیلومتره کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کېږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال 9.5 بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې 1.5% مدیریت شوي او په راتلونکي 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50% ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 2 لسیزو کې له 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډېره برخه اوبه اوس هم ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خو روان حالات څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنایي چارو کې مطیع الله خروټی:
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان 15 کلن انکشافي پلان کې 15 کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونشي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسله رو پاو، د افغانستان د ولس توجه ونشي، زه په اطمینان کامل تاسوتم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په 14 بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په اروزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروز په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران اړوند یو راپور راخلو. د ایران د سنیانو یو مشر ویلي واقعیتونو ته نه پاملرنه د وروستیو مظاهرو سبب شوې ده. مولوي عبدالحمید په ورته وخت کې تمه ښودلې چې نوی ولسمشر به د دوی ستونزې ورهوارې کړي.
د ایران د سنیانو مهم مشر مولوي عبدالحمید د خپل هیواد پر سیاسي وضعیت انتقاد کوي او وایي په خوزستان کې وروستي اعتراضونه یوازې د اوبو د کمبود لپاره نه دي. مولوي عبدالحمید چې په ظاهران کې د جمعې د لمانځه امام هم دی، سنیا آنلاین ویبپاڼې ته د 4 شنبه په ورځ وویل د ابراهیم رئیسی حکومت د دوی وروستۍ هیله ده. ښاغلی رئیسی د ایران په وروستیو انتخاباتو کې بریالی شو او تمه ده چې راتلونکې اونۍ رسما کار پیل کړي. مولوي عبدالحمید زیاتوي هیله شته خو که چېرته ښاغلی رئیسی ونه توانی شي چې د واقعیتونو له مخې پریکړه وکړي نو راتلونکې ته به زموږ هیلې په ناهیلیو بدلې شي. مولوي عبدالحمید او د سیستان بلوچستان د سنیانو یو شمېر نورو مشرانو د ایران په وروستیو ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی ملاتړ وکړ. مولوي عبدالحمید خوزستان کې د روانو مظاهرو په اړه وویل د ناسم مدیریت او لوږې له امله ښکاره ده چې عقدې او نارضایتۍ زیاتې شي. مولوی عبدالحمید زیاتوي د ایران ارمان خپل وضعیت په فارس خلیج کې د عربي هیوادو له عربانو سره پرتله کوي چې څرنګه هوسا ژوند لري او د دې سربیره چې د دوی په سیمه کې ډېرې طبیعي زیرمې شته خو بیا هم له لوږې او سختیو سره مخامخ دي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ایالت استوګن سنی عربان دي چې له کالونو راهیسې له تبعیزه شکایت کوي. په دې سیمه کې له 2 اونیو راپدېخوا د اوبو د کمبود په خاطر مظاهرې روانې دي. د دې اعتراضونو لمن نورو سیمو ته غځېدلې ده، حتی تهران ته رسېدلې ده. حکومت له 2 ورځو راپدېخوا په خوزستان کې انټرنیټ قطع کړی دی او د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا راډیو د راپورونو په استناد د سلګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای په خپل وروستۍ وینا کې د خوزستان اعتراض کوونکو مخاطب کړل او ویل چې دښمن ته پلمه مه جوړوي. د ټینګار وکړ چې د اوبو د کمیدو ستونزه جدي ده. مولوی عبدالحمید چې په ایران کې د سنیانو له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي په ګاونډیو هیوادو او فارس خلیج هیوادو کې د سنیانو وضعیت تر ایران ډیر ښه ګڼي. دی وایي د کردانو شرایط په عراق او ترکیه کې د ایران د کردانو په پرتله ښه دي. په ترکیه کې څو وزیران او یو شمېر نور چارواکي کردان دي. همداراز په پارلمان کې په لسګونو استازي لري او په عراق کې هم د کردستان اقلیم د کردانو په لاس کې دی او ولسمشر هم کردی دی. دی زیاتوي چې د ایراني کردانو او بلوڅانو له تکړه خلکو باید کار واخیستل شي خو دولت د هغوی په کیسه کې نه دی. د ایران د قوانینو له مخې که څوک ولسمشرۍ ته ځان کاندیدوي باید د هیواد پر رسمي مذهب چې شیعه دولس امامدی باور ولري. نو نور لیشکي نشي کولی چې په دې هیواد کې ولسمشرۍ ته ورسیږي. که څه هم نور مقامات لکه د ولسمشر مرستیال او وزارتونه د قانون له پلوه د اقلیتونو پر مخ نه دي تړل شوي خو تر اوسه په ایران کې د اقلیتونو هیڅوک دې مقامونو ته هم نه دی رسیدلی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس 8:30 بجې شوې. لنډ خبرونه واورئ. نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ او راز لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداري ته وړاندې کیږي خو په هغو سیمو کې چې پخوا طالبانو په لاس کې وي یا یې په تازه جګړو کې نیولی دي د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 210 ډیر کډوال نیولي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیې د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتریا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تیخانوفسکای سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پته ده azadiradio.com. زموږ پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه، دغه راز ویډیوګانې او انځورونه په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، بشری حقونه او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو تر هغه مخکې یو بل کورنۍ موضوع را اخلو. له شاوخوا 12 ورځو ځان وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول وړمه ورځ پرانیسته. په عین وخت کې د کندهار د ګمرک رئیس وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیونه افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي. بلخوا د کندهار سوداګرۍ چارو مسولین او دغه سوداګر وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کندهار د ګمرک رئیس صبغت الله احساس وایي پاکستان د دوی سره د همغږۍ پرته د سه شنبې په ورځ په یو اړخیز ډول د سپین بولدک چمن لار د سوداګرو پر مخ پرانیستی او په سوداګریزو اموالو بار شاوخوا 11 موټرونو ته اجازه ورکړي چې د چمن څخه سپین بولدک ته داخل شي. د شاغلي احساس په وینا د لارې د خلاصېدو سره مهاله د محصول څخه د تیښتې د مخنیوي لپاره کندهار ښار ته نږدې سیار چمنو ګمارلي ترڅو د عوایدو د فرار مخه ونیسي.
پاکستان په یو ورخیز ډول بدون دینه د افغانستان لار سره امانګي و کې موټرو ته اجازه ورکړ یو ورس موټر د افغانستان اړخ ته راوختلې و. موږ د دې خبر په اوریدو سره خپل تدابیر ورته ونیول. د سپین بولدک کندار پلار موږ یو دایمي چک پوسټ لرو د ارغسان سیمه کې یو چک پوسټ هم دی دامان په سیمه کې لرو دوه مو نوې انتخابي چک پوسټونه واچول چې هغه به سیار یا موبایلایز وي یعنی هغه به د ورځې جریان کې مختلفو ساحو کې چک پوسټ اچي وي ترڅو د عوایدو له فرار مخه ونیسي هغه موټر سي دولت ته عواید نه ورکوي او تختي هغه به رانیسي او ګمرک ته به راوړي.
د کندهار د ګمرک رئیس زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په افسر ډول 50 میلیونه افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي.
د کندهار ګمرک مخکې په افسر ډول د ورځې 50 میلیونه عواید لرل. له کومه ورځې نه چې ګمرک څوک سوی ده دا عواید متاسفانه موږ نه لرو خو موږ توقع دا ده چې که هلته حالت بیرته ښه شي او اوس هم کوم موټر راځي هغه موږ ګمرک ته راولو او بیرته موږ عواید ښه شي ورسره.
د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ګمرک چارې په غاړه واخیستې او د خپلو کسانو په ګمارلو یې د محصول اخیستل پیل کړه. د کندهار سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپلو سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. د جمال الدین په نوم یو سوداګر چې له بهر افغانستان ته ټوکران واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د لاري بندېدو او دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړي.
حکومت ته موږ دا کینه لرو چې موږ وایو چې موږ دوه ځای محصول وکړو دا به یو ځای ډېر سره غواړي یا بھائی 10% به محصول کې وکړا کی یا پوسټکټ والا سره وکړا کی موږ راغو مشکل نصفه د تاجر په سر کړو. تاجر و ستیر کال په کورونا کې زه په خپله یو تجار یم ما 15 لکه کانداري پاکستاني پر 15 کان کېنره
سوداګر وایي وسلوال طالبان له دوی څخه د محصول پیسې د بانک پر ځای په کیش ډول یا ځای پر ځای اخلي. د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار شاوخوا 12 ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته د سوداګرو پر مخ تړل سبب وه. دغه لار د پیاده تګ راتګ لپاره هر ورځ د 12 ساعتونو لپاره د مسافر پر مخ پرانستې بي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د وفتجمن دی کنوانسیون ته د ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي که نه؟
نه خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلی دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي. او دا په دې خاطر چې ماشوم د 10 او 13 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پیدا شي، د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تاریخ کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، د لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنی دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې تجور کوي چې هغه پراتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ هم باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي. او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا وچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورئ، دا شاقه کارونه داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار و نکی یاد مو پیواد که شده دلتا فقر ده دلتا مثلا اقتصادی حالات خراب دی یا فامیل شدوی مین دو پلرون مثلا یا تقاعد شوی دی یا مثلا خدای نخواست فوت شوی دی یا مثلا دولت که تیترود با مامورین دی دوی ماش تکافون نکوی پا دی خاطر دی زن کارون تا دا ماشومان لیگی چه باید وی نلیگی ولی د فخر لوجه نه دیگی لاری دادی چه قانون تطبیق شی د ماشومان د کار پنه کول بند تاسو بازار د کار تلار شی یا انجینیر یا یو تیکدار رازی پا بازار که پیاو داشتن پیاو موتر باڑایی که پانزوز کسا لس کسا شل کسا دیش کسا کارگران خیگه بی پدی که چوالس کلان ماشومون خیگه ده کار ده پر راغلی حالتی و بوجه خلطه و ساره ده مقصد مزور کاری ده پر دریدل ده نور خلق و منسکی ده غم ده موتر ده خیگه پینزلس کلانم خیگه یا لس کلانم خیگه ده وش خیده مو دوده این رو مگه مرد هیچ داست قانون نشته چو چوب ده تکدار یا ده انجینر یا ده مهندس ده او ای چو رو ده لویان چه تا بوتل ده کار قوه ده مثلا ده تلسو کال از تخبور ته دی سلوی کلان دی دیش کلان دی پینزویش کلان دی ده ماشومان تندشی خیگه ولی ده موتر ده چرا ته منکی او در اکوش کی دا قانون نشه په دې واد کې هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولی شي بازار کې راکی زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانون او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي قاچاقي یا مثلا مالیات ورته پیښي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوي وکړي دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کړي دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي دوی دو پاره داسته میاشتنه مثلا زن شان برابر که چه دوی به اصطلاح ماشومان کارتوانسته بید یا در دیرو کارگر ماشومان آقا سروی چه در بشری خون خبلو اکمیسون کرده آقا خیلی چه زیادتر ماشومان چه کار که یا مکتب وی اما بیا کار که او پین زمان که یاو یا دواره والدین دولت دیر که چود با کار کون کدی اجیران دی دست اجیران دست خلق دی چه 5000 افغانی اشفاق زرفانی ماش داری بلده چه چکل دو دی ماش دی تو پیشناد دمو داست دی چه که دولت دقی فقیر کورانه تا چه دیر کم آید لری کم ماش لری او دی خپل اولادون کار تلیگی یا مقدار سبسایدی یا مقدار کمکونه دی پا ماشونه که باید دیروالی رش تا سو دی خپل ماشمان کار توانستی
درن آوریدون که دعوه دا دیوانه دا اساسی و بشری حقون خبروانه تر بلی ونه خوخت ولاری
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه را پرونه
دازره نده کمیسته
طالبانی هم پدی پونشی دینن ورده افغان خزا دی شلو کلو مخ که حالاتو سران نپرتلکی گی
زنگری مرکی
اخمانه است
جرگ خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبر نه خوش شوم چې ګډون مې فکر کړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولا پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنو خالونه زن خالن مکری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سقط پاکلا څومره پیګي
یو ولایت کې باید کچیر تمړې وشي نو هغه څه باید سکات تقسیم شي سکات وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټانو په خزي نارینه و پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده
او د سقط په باب د اسلام دین څه وایي
سقط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي
فات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده د تحلیل اسقط وایي
نن پام دی خپل خبرې کول له ازادي رادیو سره وسی. قدر من دوستانو، په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستانې پر ځای کوي. د بیلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقاط تقسیموي، تر څلوېښتې پورې ختم و خیرات کوي. د درېیمې ورځې ختم جمعګي، څلوېښتې او بیا کالپورګي وي. نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقاط ویشلو په هکله خبرې کوو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دیني عالم نورالله کوثر د سقاط د کلمې د معنا او ویش په هکله وایي.
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه د یو انساني د هغې ساقطول دا واجب وي، په هغه صورت کې چې مړي وصیت کړی وي. که چیرته مړي نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطولو لپاره د نشي کولی چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي، له مال نه دریمه حصے پورې حق لري، یعنی په سلنه کې درې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې دپسې اسقاط وسي. او د اسقاط معنا ساقطول یا غورځول دی، مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت و د دنده وله چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه شو کړی د هغې په ځای باندې هغه د فدیه او کفاره د هغې روژې وصیت کوي چې فدیه ورکوي د مال مال نه. نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې درېیمه حصې د ماله پورې دی د خپل هغه پوره کړي او د له مال نه دې ورکړي. او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا څلور کیلو شاوخوا غذایی موادی هغه دې ورکي، یا د هغې نقد پیسې دې ورکي، یا د هغې خپل جنس دې ورکي، غنم ورکي مثلا څه د پاسه دوه کیلو یا تقریبا دوه نیمې کیلو، نور غذایي مواد ورکي لکه نخودو ممیزو پنیرو خیدک یا هم دا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایي او ارتزاقي قابل د ذخیرې وي او قابل د تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد چې غنه کتغ جوړېدلی سي او ذخیره کېدلی سي، نو دا واجب دی. پات سودا کوم دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و، وروسته بیا دا ایجاد شوې ده. او دا دوره د تحلیل اسقاط و دا هلې بیا دې لپاره چې دا مال کم ده یو ته ورکو بیرته واخله، بیرته د شریعت کې اصل نه لري او دا وروسته حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غټ جوړه سوله دا حیله رامنځته سو او بیا وروسته نور ځایو ته تمتید سوله د افغانستان په مختلفو ځایونو کې ده، شبه قاره د هندي بنګلاديش کې نور ځایونو کې سو. اصل خپل اسقاط چې دا بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري، دا حیله او حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي.
اصل کې اسقاط د مړي له خپل مال څخه د وصیت په صورت کې ویشل کیږي، خو ځینې کسان سره له دې چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پرېږدي. په دې اړه د خوست له اوسیدونکي هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکي مریم څخه نورې خبرې اورو.
د اسقاط رواج تر نورو ولایتو کې زیات نه کم نه ده. سقاط وړو نه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په ښځې نارینه وو پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده. دا که ار څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنی ښخېدلو نه مخکې دا سقاط تقسیم شي. دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسه دار ته هم تقسیموي، د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی دی هلته. د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړي پسې آین خرڅ کوي، خپل کور ګراووي، غوا ګراووي، خپل ټول هغه کوي خو د مړي سقاط ورکوي. نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریب ده، سرپانه نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلې دي کاکا زوی یا د قوم مشر، خپله د قوم مشر راځي ورته سقاط باید موږ تقسیم کړو، د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده. نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځ وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای مامان ښوونکي رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي، یعنی دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنی که د سقاط دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي، نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو، د دې نه بهتره طریقې موږ لرو. بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې پرون د پکتیکانه راغلم او دغه واقعا وشوله چې زمونږ په کلي کې یو ښځه وفات شوله او ملایانو دا غوکرلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي، خو د کلي خلک راجیک شول مونږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو، مونږ په مړشې سکات کوو که پیسې لري که نه لري دا باید پیدا کی، دا بیا ښه کار نه دی. او کومه ښځه چې مړه شوه دا د دې توان یې نه درلود چې خپله تداوي وکړي، خو د سکات هغه یې وو چې باید سکات وکړي. اوس د هغې خاوند هم مریض دی، دا کې د بستره کې دی، هغه به شاید دوه ورځې بعد درې ورځې بعد هغه موفات شي، ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوي وکړي، پیسې نه لري. خو سکات ضرور دی، ځکه چې دا رواج دی، غلط رواج دی، زما په نظر ډېر غلط رواج دی، او ډېر ځایو کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري. خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دي دا وایي د زموږ رواج زموږ کلتور دی، هغوی نه ماتوي که پیسې ورسره هېڅ هم نه وي، دوی قرض کوي خو سکات ورکوي. زما په نظر دا بیا هم غلط. د لوګر اوسیدونکی نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمېر یې له دیرشو افغانۍ څخه نیولی تر پنځوسو پورې رسیږي بېوزلو کسانو ته ویشل کیږي.
خو د یو دیني لارو ته هیله ورته وایي، زموږ دا یو دیني لارو ته بولرو او یو هیله جوړو تر دې لپاره چې مړې کوم لمنځونه قضا شوي هغه ورباندې جبران شي. نو هلته بیا فرق کوي، ځینې کلو کې داسې چې غنم یې او یو قرآن کریم پکې ښیي او یو مقدار پیسې پکې ښیي، بیا دغه غنم راخلي او په شپېتو نفرو باندې یې ګرځوي. همداسې ورته وایي چې دغه تا قبول کړي، بیا ورته ما قبول کړي، بېرته مې تا ته سپارلي. او که چېرته دا داسې وسي او کس یې قبول کړي او بېرته یې ورم نه کړي، بیا دغه د مړې مالک حق نه لري چې هغه ځینې واخلي. حساب ورته کېږي، حساب ورته کوي چې یو چرګ غنم دي تقریبا شپېته افغانۍ، خو ځینې خلک پنځوس افغانۍ ورکوي، ځینې سل افغانۍ. حساب ورته کوي چې دا کس دي مثلا شپېتو کلو، د اویو کلو یا د نویو کلو، همدا د ټولو عمر راخلي او یو اوسط د لمنځونو حسابوي چې تقریبا څو لمنځونه بدن قصاصي په ټول عمر کې، دغه د لمنځو د جبران لپاره د یوه هیله ګرځوي او هغه پیسې ویشي. اوس اکثر مولوی صاحبان چې دي هغه وایي چې هیله خو په دغو کې نشته، په اسلام کې هیله باید جوړه نه سي. نو دوی بیا وایي چې دغه قرآن کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري، که چېرته هیله هم جوړېږي مطلقه پیسې دي وګرځول شي او پیسې تقسیم شي، نو قرآن کریم یا غنم داسې هغه باید نه. او دا منفی رقابتونه دي، ځینې داسې خلک دي چې حتی په کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري، خو دی کله مړی ورپیک سي یا په کور کې مړی اوسي دی پیسې قرضوي او حتما دغه پیسې ویشي. نو کېدای شي ځینې خلک سل روپۍ ورکوي، ځینې یو نیم سل ورکوي، حتی داسې خلک هم شته چې پنځه سوه افغانۍ ورکوي. نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پورې لري، او اکثر خلک چې اقتصاد یې ښه ده خو نو کېوی شي نور مشکل نه لري، خو هغه خلک چې اقتصاد یې خراب دغه قرض کوي او پیسې ویشي. هلته خلک معلومیږي چې مسکنان څوک دي، هغه اخلي او خانه یې نه اخلي. دغه خلک چې پیسې اقتصاد یې برابر وي هغه دا پیسې نه اخلي، بېرته ردوي. او هغه کسان چې اقتصاد یې خراب وي او یا مسکنان وي هغه بیا اخلي.
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتای ونه کړي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم پنځه دیرش افغانۍ ده، خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي. د نوموړي په باور دا کار بیا ځکه ښه نه دی چې بېوزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي.
په تېره کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی، نو د همغه په اساس باندې یعنی ډېر خلک شتمن هم پکې شته، ډېر خلک غریبانان هم پکې شته، فقیران پکې بې حده زیات دي. خو باید همغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي. مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا دغه پیسه دار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي، سبا هغه غریب د هغې وس ونه لري، خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي. خو بیا کله سې موږ وکتل حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش دېرش روپۍ په سقاط کې ورکړلې. که موږ وغواړو چې دغه یو کار وکړو، موږ له دې سره کولی شو هماغه خپل دود دستور هم ورسره پلي کړو. همدارنګه کوم چې غریبانانو سره مرسته یا هغې سره موږ مرسته کولی شو. افغانستان کې داسې کورنۍ دي خپل هغه کور ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي، په هماغو باندې د هغو خیرات په خپله کورنۍ کېږي. په جوماتو کې داسې خلک روپۍ سره ټولې کړي، کله چې یو مړی کېږي دا ټول بیا سره ټولې کړي، د هماغه چا سې وسو توان نه وي خلک یې سره ورکړي. نو کله چې بیا مړی کېږي په یو کور کې همدغه روپۍ راواخلي، بیا یې دغسې د دې مړي کفن او سقاط یو خو بل خو کې وویشي، دا ډېر ښه مثبت نظر لري. هغه خلکو روحیه هم ورسره تازه کیږي او د چا په زړه کې داسې نهیلیتوب نه راپیدا کیږي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کیږي، نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نه تاواني کوي، ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري.
زین خلک پیسې قرضوي چې ودره علي اسقات ده. شرعان د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده، جایز نه ده. چې د سقاط لپاره پیسې قرض شي، که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي، د وړو ماشومان او طفلانو چې غوډي حق د استفاده د خپل مال تر بلوغه پورې نه لري د هغه مال شریک نه وي، کولای شي خپل جوب نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نه صدا هغه وکي سقاط. ولی قرض کول او بیا سقاط کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بېجا سیالي ده، په دې کې اجر او ثواب هم نشته.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب جازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که ز شایریم هم دی تاریخ و ساده ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی دان سرکیگدم هرمیشه دی پارا او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی.
درن دوستانو دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.